السلام علیکم د مشال رادیو قدر منوریدونکو د دې همدې شیبه د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې د دوشنبه یا د ګل ورځ او د 2015 کال د نومبر 2 نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې تازه نجیب امیر او مجید بابر هرکلی وایو، همدارنګ تخنیکی همکار اسحاق خان همیری هم را سره ده. په دې خبرونه کې راپورونه د تروس صدر پیژنو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اوړم به د مشال د خبرونو سرټکی. د فاټا قبایلي مشرانو او پارلماني غړو د رواني میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت زلزله د پولو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل:
اوس یې مواری قبایل د ټولو طبیعي چې نظم دغه شان دی په ضلالت کې وخت روم زنم دغه شان دی غلام وم، خو بیا ټیپتو او کوي چې نه زه هم دغه شان دی حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا را چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غواړم چې زه سلو غواړم چې ته زر موجود وي، چې زه زر غواړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئیني بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزله د پولو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي، چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تیره ورځ وویل:
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړ شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډی سي انډر، نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره کړه د بانک طرفه نشل بانک نه باغوت چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د ارمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے، نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د تیر میاشتې په 16 نیټه راغلي دردلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلي او په سوونه کسان یې وجلي او جوبل کړي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون تر سره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9% رایو لشمیرلو وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې سرکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی، د ترکی د پارلمان له 550 څخه 315 خپل کړي چې د یو ګوندیز حکومت جوړولو لپاره کافي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمی په سلو کې لاسرهی ګټلی د انتخاباتو نتایج خواشینونکي وبلل. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابوس کی چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی وو، پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمني ارینا شابوفسکي د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای ته وویل: نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساور کړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی وو چې د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیر میاشتې په یو دیرشمه نیټه په مصر کې د روس د هوایي هوایل کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې درې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه، خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. دا الوتکه د تېرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د مصر د شرمالشیخ سیمې نه روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د ارش ښار په حسنا کلی کې راپرېوته. په دغه الوتکې کې سواره ټول 212 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. او رسته خبر ده چې اسلامي دولت وسطواله ډله داوا کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د خپل یو ملګري وجل دی چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خبر شوی بیان کې داوا شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 3 نیټه د ترکی په سانلی ارفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامی فعالانو د سارن ډلې ویاند وای چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 3 نیټه ومندل. دغه ویاند زیاته کړه چې د دین مخکې هم د دوی فعالان په شام کې درنه وجلې شوې دي، خو دا ډومبه ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر ستاسو د یو نیکمرغه سهار په هیله په همدې خبرونه مو پایل کړی او په دې خبرونه کې به واورئ. یو شمیر قبایلی مشران وایي د قبایلو خپلواکي په خیبر پختونخوا صوبه کې په شاملېدو کې نغښتې ده.
اوزه مواری قبایلا د ټولو کبیې زنم دغه شانته ولاوم، خو بیا ټیټو او کبیې چې نه زا هم دغه شانته حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا راو چا د خپل حق لا.
مبارز سیاستوال افضل خان للا پرون بره درشخیل سواد کې خاورو ته وسپارل شو. خلک داغه خیادوي
پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیش لپاره خان للا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت 200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ لنن نه پیلوي. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې روډ باندې د شپه نشته چې موږ د ټرکانو والا ته د لنډه درجه او د شاعرانو چې دا بالکل د شپې وسته پر کابل نه د زموږ ټرکان د شپې ولاړي.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان اغیزمن کړي. په دې هم راپور لرو. سونړیوال راپور نه هم د دې خبرونې برخه دي. که وخت یاري وکړه سندرې هم د تلرو بدرګه موکړه. رازو د خبرونه علم لري راپور ده. قبایلی سیمه د خپلواک حیثیت لري، له مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پښتونخوا صوبې سره د زم کړ شي. دا بسونه لتیر سمهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوالو ویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینوار له خیبر راپور لري.
د اتوار پورز د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړ کړی شوی و چې د قبایلی سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د کړای شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه وکړه. په دې محل د کورمی جنسینا د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری په خپل وینا کې وویل
صوبې قسم کې دلونه تا فائدې شته نقصانات نشته. څوک یې ته جرګه ختم کیږي ورڅ دې ملکن پښتانه دي فاټه نه پاټه شي دې چې ته خو مطلب ته مونږ نه خو پښتانه دي چې ته خو جرګه ختم نشو رسم به ختم نشو ریواج ختم نشو
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکاس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړي دا آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته نو زمارونو ارزینه موږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده چې دا ډیره کامیابه فارموله ده
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربا او د فاټا پارلماني لیډر شاجګول پردي هم په دې موقع په خپل خبرو کې وویل
او زماوري قبایل له ټولو کبي چې نظم د غشند په سلالت کې وخت روم زنم د غشند غلامم خو بیا ټیپټو او کبي چې نه زه هم دغه شند حقوق غواړم چې څنګه نور پاکستانیان وي نو بیا را چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غواړم چې زه سلو غواړم چې ته زر موجود وي چې زه زر غواړم چې ته یو لاک موجود وي
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل
نو زما په خیال چې نن مونږ دا وکتل چې د بل د پیش کېدون پس چې د پدې کې څومره حمایت راغې او نن دې جلسې دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غنم چې د نن نه کم دی نه په فاټه کې سی آر ختم پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی په شپږم تاریخ باندې به یو عظیم شانه قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته بکینی او هغه خپل حق واړي
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي خو بیا د قبایلی سیمو ځنې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو مبارز سیاستوال افضل خان لاله پرون مازیګر د سواد په بر درشخیله کې د دوی په پلرنه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د جنازې پر مهال د بیلا بیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود وو نو موړې هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ د عمر یو کم نوي کاله وو نن دغه د فاتحې مراسم دغه په حجره کې ترسره کیږي نور تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لاله جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور حاجی عادل د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړو افضل خان لاله خپل کلی درشخیله کې خاورو ته اوسپارل شو د افضل خان لاله په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار لپاره جدوجهد کاو په دې لار کې د ژوندونو هم تیر کړی دي ستړي هم کړی دي چاغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنستر ګوري هغه به یادیږي او انشاءالله دا کمی خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وای
او زموږ ټول خاص کر پښتون چې څومره دی دیو ډېر لوی سړی دیو ډېر خو اخلاصمن سړی او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړنه چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي.
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حوالې سره یو ډېر لوی خلاف پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام و د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې د فوري طور نه
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کوړمۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال کې ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، نو بنیادي نقصان خو به موږ ته ورسېد، ځکه چې موږ یې خاندان وو. بیا د ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو، بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو وایي چې ما ته کاردین وروسته سره خبرو دا وخوې، ما چې زه کوربه یم، زه به کوربه پیسې خبره کوم، چونکه د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله، د یو دغند کړه چې پښتون قام یو شي، پښتون خلک یو شي، دا خاوره یو شي.
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده، وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکوه.
خان بابا د ماشومان سره، زنانو سره او د مغینا را وکم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه. دا هغه د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې وو، نو هغه ځینې به یې لیټرز راوستل. په هغه وخت کې په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومانې زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره دوړش خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده، چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او دا راپور یې په جوړ کړی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرلو، کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایرینم بیرون نو، د سیاست نم بیرون نو، د اجتماعیت نم بیرون نو، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو او دا یو قومي لیډر وو. ډیر لوی لوی مؤسسات د پوجود کې راټولو. زه فکر کوم دا یو څیره او دا یو شخصیت بیا مونږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړي او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي وو. لر او بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د لپاره هغه څه چې پکار دی هغه سي مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر للارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و. د عدم تشدد، د پښتون د تعلیم، د خیر ښېګڼې، د ولسونو د یوځای کولو، افضل خان لالا تشه به ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره، چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه، پښتون قام په څو برخو شو. د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کېدونکي هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 12 زلزله زپلو زلو د خلکو سره د مرستې په مخه د 3 اربو روپو اعلان کړی. د صوبایي سملۍ غړی امجد علي وایي په ټولو متاثره شوو زلو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ له نن نه پیلېږي. د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 12 زلزلو لپاره 3 اربو روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رزلي انتظامي په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلې شي. دوی چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پنګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شي دي او د هغه ځاینه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 اربو روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې په خپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بلوغه انشاءالله زخمیان ته په دې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړ زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده باقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي جینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل دا چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړه شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زلزلې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په قبایلي سیمو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه یې ړنګ شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. دوکانداران غوښتنه کوي چې دوی سره دې هم مرسته وشي. زمونږ خبریال طارق اورکزی په دې موضوع نور حل کوي.
په کورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه د هفته ورځې نه شروع شوي دغه سروې کې تر اوسه د 10 نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت 3 نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سره دا ایلډر سایډ نه یو نمائندۍ زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځای ما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کمزې کې ډیډ ایمپلایمنت مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کم کورونه دی خو کچه دي نو ماشاءالله لکه یو لک کې به بالکل پارشل به کیږي، 2 لک به 2 لک کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کورمې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 3 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې خو زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږ لیټ شروع
شروش والا
سنٹرل گروم کی بخاص کر پڑا چمکنی کی پا تابے کی کڑے دے پا بازو کی کڑے دے پا ویداری کی کڑے دے پا کمل بازو کی کڑے دے پا مختلف مہرانے کی کڑے دے پا ٹولا لکھو کی کرونا لکھا زیاد تر خراب شئی دے ملک راڈی مان بیا کہو پوشی چکم کرونا پوشی شئی دا گوی دو برا سروی وکرش
پا دے سروی کی حقا کسان شامل ندی چی دا چا دکانونا او یا مارکیٹونو تا نقصان رسید لیدے وزیر حاجی پناما دا سادی سیمی یو دکاندار مشال لڈیو پلاری دا حکومت غختن اوکڑا چی دوی سر دی هم رسته وشی
حکومت دا اعلان کرده ایسا چا کتی غردلی وی شو غردلی وی دا شو دی شوی او تا مو مرسته کو کما تا دا رسیدلی سیارا دا دکانو تا غنکی که دکانو تا هم تا که غر رسیدلی دی سروی که واشه ولشی و غطا دا خپلا معویزات سورا مناسب بیا غویش کی
پدی اڑا تحصیلدار محمد ریاض وای پولیٹیکل انتظامیہ کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم رسته وکړي چې کوم ته زلزلې نقصان رسولې دي
فی الحال هجی مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروي دا غده نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کو او فی الحال هغه مونږ پر ریکارډ راوستي دي هغه کې مونږ ریپورت سی فای ډی اس ډی اس ار وغیرہ کړی دي پر ریکارډ هم راوستي دي چې برنه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله غي ته ملويږي برنه شي پالیسی جوړه شي
اکتوبر په 28 منټې په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي تارک ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی
او د خبرونې په دې برخه کې فیاض خان خشکی ته غوښ شي
روان ہوں حوصلے میں
لوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
د فیاض خان خیش کی پغه کې مو د امیر حمزه خان شنواری کلام اوریده د سټوډیو د غړایستان خای چی پښتونخوا کې درنګ سات لا نه نیمه بجې کېدون کې دی مجید بابر هم سټوډیو ته راغله تاسو ته د محلن خبر نه وړاندې کوي
د قبیلی سیمو سیاسی مدنی او پارلیمانی مشرانو ویلی دی چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. د دې خبرې اعلان تېره ورځ د خیبر قبیلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې وشو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پلو سره د مرستو لپاره درې ارب روپۍ جاري کړي دي چې یاد سدي په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلیماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د یو کم 50% رایو پر خپلولو سره د ترکی د پارلیماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابوفسکی چې د مشرقی او مغربي جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوې وه. اسلامی دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې ده چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. بیا د ډلې لخوا نن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د ترکی په سانلی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی ده.
مجید بابر چې تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کول د خبرونه په دې نیمای کې هم د تا مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمونږ همکار احمد الله د پاکستان ورځپاڼې مطالعه کړي او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو اداري خبرې شوې دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمی پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دي او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. حکومت لپاره کار دی چې په ولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړه شو، خو ولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام ولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فایده دې ولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلوه د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوس موضوع راخیستل شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچان.
د خلیج ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ کار کړل چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بې دردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په دوره دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدلو پر مهال ویل د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت ورته مهم دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنه هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنه دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوی چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښيي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د احمد تکل راپور موریده. اوس هم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې پاړې او راپور لرو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي پاکستان او چین د کاشغر نه گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت پاړې او تفصیلی منصوبه باندې سلا شوې چې په کې به د 3000 کیلومتر دی لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو ځای پر ځای کول کېږي. د دې لیکنې غټ ټکی درته منور شاوړند کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې وی غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼې لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه خا د ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دي. ورځپاڼې د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه بعد امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د ټولو امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نا ورغلي ټول کارکونکو به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکو د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
او د خبرونه په دې برخه کې استاد سید عالم ته وښه.
صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تعالى دکل د دې بخشي ورنا صدرو سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکر ددی بخشی گرنا سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکر ددی بخشی گرنا سدرو سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا
په بلوچستان کې د ټرکونو ترانسپورت اتحادیې په خبره د دوی ډرایورانو په وړاندې په لویو لارو د نامنې پیښې لا هم د پخوا په شان دي. د دوی په وینا د ټرک ډرایورانو تاوان لپاره د تښتونې له دوی سره د غلا او پر دوی د سخت تشدد پیښې په دوامداره توګه کیږي چې له وجې اوس د دوی په وینا دوی د شپې پر مهال سفر نشي کولی. د دې په ځواب کې د بلوچستان د ټرانسپورټ محکمه سوای د هر څه په دې راپور کې اورېدل شي چې زموږ همکار نیاز موسی خیر لګل.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سر په خبرو کې ویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې دا چشپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غله نه درځي او دغه شاعراو چې دي دا بالکل د شپې سفر قابل نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي ویل چې هر ځای دا کسنې د غله دي هغه واقعدن دي نو دا چې په وار نه دي په سل وار باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښه کشي دا زموږ د ډرایورانو یعنی چې په هغه سخته به دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې یو ځای په ټکر کې د غلو د لاسه لیکن هغه مجبور یې هغه شی دوی ته پلاس ور.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه ویل
ډرایورانو هغه د ګاډیانو غلا د بتخوري د خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو هغه وسول او بیا تقریبا 50% ډرایورانو چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره د خکړی تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیر لږوي.
چې ګاډي وسزل شي دا غره د پاره 100,000 روپۍ دي او کډرور مرشي دا غره د پاره 100,000 روپۍ دي لیکن ته د اندازه ولګي او ګاډي چې په 1,20,00,000 1,40,00,000 باندې اخیست کی لیکن بهرال به هم یو ترپی کې هغه د مالګي مقدار یعنی په ورو کې د مالګي مقدار تاون د دوی د مور سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي هغه نوم د هغه پروسس کې چې چلای په دې کې د شپږ میاشتې نور ولګج متواتر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزې مې د بلوچستان د ترانسپورت محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جابر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانې لرلي دي متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دي پرووای.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه په کار ده چې ټرک ډرایورانو ته د ټینګ امنیت یقیني کړي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي د مذهبي تنګ نظرۍ له کبله په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه تباه کړی شوي دي. د دې مقالې نورې برخې د مجید بابر نارو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول ټول هغه واقعیات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځي سوچ وو. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریځي بڼه ومومي، نو بیا نور مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعیاتو کې یو خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو، او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعیاتو نه ډک پروت دی، خو د مذهبي سمبولونو په لویه کچه د تباهۍ شروعات په 1920 کال کې د برصغیر پاک و هند د تقسیمېدو نه پیل شول، او زیاتوالی پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریځو لخوا په نوي دلی کې د بابري جماعت ویجاړولو نه پس راغلو. د مجلې په خبره په 1920 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول، نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچه د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوي دلی کې د بابري جماعت د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه، او د هندوانو عبادت ځایونه له منځه یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه وه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې، نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردوارا په جمعات بدل کړل شو.
اوریدونکو، د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه چې له تیر سمهاله د رنس په بستر پرته ده او بیلابیلو خلکو ورسره د مرستې ژمنې هم کړې دي، په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د فرهنګي خونې مشر وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورته دنده سپارلې چې له نوموړي هنرمندې سره دې مرستې وشي. زموږ خبریال زبی شفق په دې موضوع له پېښور دا راپور استولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول تر سره کول غواړي، پاکستاني هرکلی کوي. دغه وزارت وایي همدارز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربهیزو پوځي عملیاتو کې د خو او بدل توپیر په ټول وسله وال ځپي.
اوریدونکو، بخښنه غواړو، موږ چې کوم راپور درته خبرول غوښتل هغه راپور دغه نه دی، موږ هڅه کوو چې هغه پیدا کړو. خو اوس یو بل راپور د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي چې د تیرو 14 کالو نامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع دا راپور جوړ کړ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 14 کالو نه روانې نامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغیزمن کړي دي، د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2008 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول، نو د هغه لپاره د دې نه بل لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې دغه تیرو 14 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتور نه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو، نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکه کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي، نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 14 کالو چې کم بریک راغی، دې ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې مونږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکو. مونږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوال گډاګانې هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایی بد اغېزه مخې ته راغلې.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خود ویری او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرې خوده. عبدالرحمن درپخیل نمو پختل چې خپل کور، کلی، ملګري او خپلوان دی ولې د دې هنر لپاره پرې خول.
وته خو په سوچم پاتې دا هغه ټیم باندې پاتې ولې چې 2003 کې څنګه خلک راغلل،
نو ما بس د خپل وطن نه هجرت وکړو. هغه وجه خدا هو چې موسیقي دا خوشیګان او دا خبرې مبرې خو بس نو هر څه ختم شول. نو بس موږ موسیقي زمونږ بس څه سوای د زمونږ د نونې بولې او زمونږ مواتي بولې. نو بس موږ دا موسیقي دا د موسیقي نه بغیر ما ژوند تېرې دونه
پروفیسر محب وزیر نمو وو پختل چې د قبایلی سیمو په روایتي سندرو کې بعد لونګین پیزوان خال او زلفو کوم ذکر کېدو هغه اوس ولې نه تر سترګو کې
د هنري ادب یا د هنري کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی. مونږ اوس د باروت ذکر کوو، اوس مونږ د ټوپو د ټینکونو او د ډرون او د زمون پټاپو کې هم بقاعده د ډرون خبرې کیږي. کچر تمون پرمن سماج سزون ظاهر خبره ده چې بیا به جمالیاتي او کلتوري سزون تمون واپس ریوایز ولته او کاغه نه کیږي. نو کوم دغه جنگي مواد به زمون د شعر او د ادب او د هنر او د کلچر برخه.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې یو خو د دغه سور لس کالو دربدرې قبایلی ولس په کلتوري حوالو ډیر وزپل، خو بل خو دوی د نوي او جدید ټکنالوژي سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله تری قبایلی ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
اوریدونکو، د سندرغاړي وږمې سره د افغان حکومت د مرستو د ژمنې په اړه راپور درته مونږ هم ژمنه کوو چې په راتلونکي خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس عبدالرحمن در په خیل ته غوږ شه.
چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، زماو دار کی پتر کیا متا پوری کرسوی، زماو دار کی پتر کیا متا پوری کرسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی. سونا بیا دا ہر چھتیا سات سوئی وسوی، چے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی، چے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی، زماو دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی، زماو دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی، چے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی، چے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی. Yeah.